د پښتنو پر ژوند ستونزو نیمګړتیاو او حل لارو لیکل شوی ساينس فیکشن ناول جوجو. شپږمه برخه، لیکوال نصر احمد احمدی، ژغ احمد شاه پاتون، خپرونکی بوست رادیو.
تواب په خاوره کې ناست و، زنګون یې دروند سو، په بیړه په پښو ودرېد، لاړ، له نورو هلکانو ګوښه کښېناست. جوجو وویل: ته ولې لوبه نه کوې؟ تواب مخامخ ګوته ونیوله. هغه مو سرټیم دی، وایي چې زموږ د کلي رنګ مه بدوه، ښه فټوبال نه سي کولی. کوم یو؟ په دفاع کې ولاړ هلک، هغه چې لوړه ونه لري. خو د ګول وهونکو خونده مو نشته، ستاسو کلیوال تر اوسه 2-0 بایللې ده. تواب غلی و. جوجو وویل: هغه د خړ پرتاګه ول سمه لوبه نه کوي، خوښه دې نه ده چې ته ورګډ سې؟ تواب سوړ اسویلی وایست: تر ما تکړه دی، که داسې نه وای نو زه به یې هم په مسابقه کې نیولم. آه، تمه دې مه باسه. څنګه؟ د جوجو ژغ یې وانهورېد. یو دم د خړ پرتاګه هلک چغه کړه، منډه یې واخیسته، په بیړه له میدانه ووت او په خاورو کې کښېناست. توپ ودرېد، هلکان پرې راټول شول. تواب هم غلی و. د هلک رنګ سپین اوښتی و. یوه خبره یې تکراروله: پیری. تواب څنګ ته ودرېد. جوجو وویل: تندی دې سم ونیسه، بس پر اوږه یې ورکښېناستم، له پزې مې کش کړ، نور مې هیڅ هم نه دي کړي. یو هلک وخندل: مات یاست، بانې کوي. په ونه لوړ هلک ته غصه ورغله: له خولې سره دې پام کوه، لوبه نه پرېږدو. وروسته یې په خاورو کې ناست هلک ته وکتل: راځه، لس دقیقې وخت لا پاتې دی. هلک ځای پر ځای ناست و. په ونه لوړ هلک وویل: پروا نه کوي، په لسو نفرو هم توپ کولی شو. د تواب په غوږ چونګاره ولګول شوه. جوجو وویل: ورمخته سه. تواب د نري هلک مخې ته ودرېد: ما نیسئ؟ هلک د هو په بڼه سر وخوځاوه. تواب لوڅې پښې میدان ته ورګډ شو. یوه شېبه یې منډې وهلې، خو توپ یې پښې ته نه څخېده. اوږه یې درنه سوه. جوجو وویل: ګول ته ورنږدې سه. تواب د مقابل لوري له دفاع سره ودرېد. توپ هوایي راغی. په دفاع کې ولاړ چاغ هلک منډه ورواخیسته، توپ ته سر ورکړ، خو توپ یو دم لوړ سو او د تواب پښو ته ولوېد. تواب د خپلې ښی پښې بټه ګوته ورته سیخه کړه او توپ د ګولچې له اوږې سره شویه تیر سو. یو دم چیغې سوې، میدان نارو او چکچکو پر سر واخیست. شیبه وروسته بل توپ د تواب پښو ته ولوېد. چاغ هلک منډه پرې راواخیسته، یو دم یې ټوډه ووهله، پړ مخې پرېوت. تواب توپ په لغته ووهه. توپ تیز نه و، خو ګلچه حرکت ونه کړ. توپ پر غړېده، له دروازې ووت. چکچکو نارو او شپېلاکو زور واخیست. ګلچه چیغې وهلې، قسمونه یې خوړل چې کوم چا تر پښې ټینګ نیولی و. چاغ هلک هم همدا یوه خبره راخیستې وه، ویل یې چې تواب پښه ورته کښېښوده، خو نورو ورپورې خندل. لوبه مساوي ختمه سوه. تواب د کلي هلکانو پر اوږو واخیست، پر ټول میدان یې راوګرځاوه. تر کلي پورې هم د تواب صفتونه اورېدل کېدل. تواب نیغ جومات ته ولاړ، د ماښام لمونځ یې په ملا پسې وکړ، بیا یې کور ته مخه کړه. چوترې ته وخوت، غوږ یې ونیوه. له یوې کوټې د ژړا نری ژغ راته ورغی. د تره پیغلې لور یې ژړل، د خولې له کونجه یې د وینو نری سرالي کراماته وه. تواب د هغې تر څنګ کښېناست، یوه شېبه غلی و، بیا یې ورو وویل: څه سوي؟ د نجلۍ ژړا زور ونیوه. له چوترې څخه یې د تره چیغه راغله: دا سپۍ مه راباندې وژنه، مېړه غواړي. وارخطا ښځه کوټې ته راننوتله، د نجلۍ پر خوله یې لاس کښېښود. پرېږدېدلې ږغ یې وویل: د خدای روی ومنه، غلی سه، که د نیکه خبر سو خدای که د ژوند څکه ورنه وکړي. تواب وویل: تره ناوې څه خبره ده؟ ځواب یې وانه ورېد. تواب د باندې ووت، مور یې غوال وشله، ورغی په اخوره کښېناست. ورو یې وویل، هیلۍ یې ولی وهله شزه غلې وه نږدې تړلې خوسکي د غوا د غولانځې خوا ته زورونه وهل د دیګ په تل باندې د شیدو د دارو د لګېدو ږغ اورېدل کېده تواب وویل ادې زما خبره دې وانه ورېده ښځې ورو وویل څه یې کوې خورکۍ یې له اخه ټوخه واچوله ولي هیلۍ له کارېزه اوبه راوړې په لاره کې کوم تږې ځوان مسافر اوبه ترې غوښتې وې دا خبره یې وړې خور پلار ته وکړه بس غم ترې جوړ سو ښځې په بیړه له لندو خوشایو خپلې پایڅې ورټولې کړې په غوسه یې وویل مرداره سې کالي د رابې لمانځه کړل تواب ته یې وکتل ورو یې وویل د شیدو خونده یې نشته خوسکۍ ور پرېږده تواب ټیټ سو پړې ته یې لاس کړ خوسکۍ یې تر غوا لاندې پرېوت ښځه دالان ته ولاړه تواب غوږ وتخنید نیخ کښېناست جوجو هلک په خوبولي غږ وویل دا نیمه شپه وګوره جوجو تر لاس ونیوه راځه تواب په حیرانۍ وویل چېرته وروسته به پوه سې تواب د باندې ووت د کلا د برج پر سر ګرد سپوږمۍ ولاړه وه د هلک سترګو ته د بټې ګوتې په اندازه سپینه رڼا ودرېده د جوجو غږ یې واورېد زه یم په ما پسې راځه رڼا حرکت وکړ تر مځکې یو ګز پورته روانه وه تواب ګامونه پسې واخیستل د کلا دروازې ته ودرېد حیران سو دروازه خلاصه وه تواب د باندې ووت رڼا د کلي په تنګو کوڅو کې مخ ته تله له یوه کوره د ځنځیر شرنګ او د سپي غپېدا راغله تواب ورو وویل چېرته ځو ځواب یې ونه اورېد دی تر کلي ووت رڼا د غنمو د شنو وژو پر سر روانه وه بیا د ګڼو نیالګیو په پاڼه کې ننوته تواب ګړندی سو د نیالګیو په منځ کې یې لار وایسته مخامخ یې وکتل اوژه یې درنه سوه ورمېږ یې کوږ کړ رڼا یې پر اوژه پرته وه تواب په بیړه وویل زه بیرته ګرځم د جوجو غږ یې واورېد زړه دي خو په خبرېده ارزي نو چېرته ځو رڼا پورته سوه دښته یې په مخه ورکړه تواب ګامونه ګړندې کړل پا ووت رپان د جنډو ته ودرېد رڼا بیرته راوګرځېده تواب وویل هدیره ده وېرېږم جوجو په خبره کې ورولېد اه ګرانه له ژوندۍ وویرېږه خو تر هدیرې ور آخوا پردی کلی دی په دې نیمه شپه کې هلته څه کوو رڼا پر قبرونو د راشنو سویو شنو سپاندو او ځوځو پر سر تېره سوه تواب مخکې ولاړ د سپوږمۍ رڼا د کورونو پر خړو دیوالونو لګېدله رڼا یو دم ورکه سوه هلک ورغی په ګڼو نیالګیو کې یې د جوجو غږ واورېد دې خواته تواب ورمېږ کوږ کړ جوجو پر لښته ناست و د سپوږمۍ رڼا یې تر روڼ ځان وتله تواب یې تر څنګ کښېناست ورو یې وویل دلته څه کوو یوازې دروازې ته ګوره تواب مخامخ وکتل د سپوږمۍ رڼا د یوه کور پر خړ دیوال کې لرګینې دروازې ته سیخه وه تواب ورو وویل ولې اه ګرانه حوصله ښه ده هلک غلی سو څنګ ته له لانده لښتې د چونګوښو کورړا راتله یو چا وټخل تواب په پاڼو کې ننوت مخامخ یو څوک تېر سول پر اوژه تم کړې بیلچایه د سپوږمۍ رڼا ته ځلېدله تواب ورو وویل دهکان دی جوجو په خبره کې ورولید پوهېږم تحقیق مې کړی دلته اوبه کمې دي د کاریز اوبه د شپې هم په وار دي پا ووت لرې له یوه کوره د ماشوم کمزورې نرۍ ژړه راتله تواب وویل ولې ناست یو ځواب یې ونه اورېد یو دم له مخامخ دروازې سره ځنځیر ولګېد له دروازې یو سر راووت یوې بلې خواته کوږ سو پله نیمکښه سوه یو سړی ودرېد مخامخ د دوی پر خواره روان سو جوجو وویل ودې پېژنده نه تره دې دی تواب په بیړه له سترګو پاڼې لرې کړې ځیر سو د سپوږمۍ رڼا د سړي څېرې ته برابره وه هلک په حیرانۍ وویل تره مې په دې نیمه شپه کې دلته څه کوي